وخت سهار لس بجې سوې د مشال ورو په بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هر کلی کې وښیده د سرو ټولو خوشاله بایست په روانه ګړی کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، برطانیې او چین په اړه یو شمېر رپورټونه او مرکې تراوړو. په دومره نیمای کې جوړته ادبي کلتوري پروګرام د اختر ستوري لرو، خو په پیل کې مایک سپارم خپل همکار اسرار عالم مومند ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړي.
ستړي مشهور به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ویلي دی په گلګت بلتستان کې د پوځي هلیکاپټر د راپریوتو په پیخه کې وسلوال لاس نه لري. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وجلې. او د برتانیا په ټاکنو کې محافظه کاره یا کنزرویټیو سیاسي ګوند درون اکثریت ترلاسه کړی. او د خبرونو تفصیل، پاکستان ویلي دی چې په گلګت بلتستان کې د پاکستانی پوځو هلیکاپټر چې د ناروې او فلپاین سفیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو میرمنې پکې مړې شوې، د تکنیکی خرابۍ له وجې راپریوتې او د دې تر شا د ترګرو لاس نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکرتر اعزاز احمد چودھری پرون ماسپښین په خپل خبري غونډه کې د وسلوالو هغه ادعا رد کړې چې وایي دغه هلیکاپټر دوی راغورځولې.
دوی تکنیکی مسله وا او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی وو، بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی، هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو تکنیکی مسله وا چې ورسره هلیکاپټر راغلی.
د اعزاز احمد چودھری په خبره په پیښه کې د هلیکاپټر دوه پایلټان مړه شوي او په جوبل شو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیشیا، لبنان، سویډن او د رومانیا د سفیرانو په ګډون اته کسه بهرانیان دي. دا پیخه پرون پر داسې محل وشوه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د گلګت بلتستان د نلتر په سیلاني سیمه کې د چیرلیپ د یوې منصوبې پرانستلو ته د یو شمېر هیوادونو سفیران او بهرانیان میلمستیا ته وربللي وو. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوزدیر په حلقه پی کې 15 نوي باندې شو وروستیو زمینی انتخاباتو کې ښځې له وټونو اچولو منع کړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون مازدیګر د میرمنو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په یوه خبري غونډه کې د یاد کار لپاره په سیاسي ګوندونو نیوکې وکړې او د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشنه غوښتنه وکړه چې د کوزدیر په یاد حلقه شوې ټاکنې دي غیر قانوني وګرځوي. بلخو الیکشن کمیشن پرون په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د څه قسمه ګام پورته کولو مخکې یې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري او د یادې حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې دې خبرې دې وضاحت وکړي چې ولې میرمنې له وټونو اچولو منع کړل شوي دي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وجلې. د چارباغ پولیسو ثانې مشر سچو حیات علی شانن مشال ډوکټر ویل چې تیر شپه په دې سیمه کې نڅرګند وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې هسپتال ته په لاره ساور کړه.
اسد ولدی احمد شفیع چارباغ اوسیدونکی دی، سرکاري استادوم دی. ښه ټارګټ کلین کې وشته شو دی او اوس موږ سرچ کې یو غلا څوک پکې نه شوی دی.
د وژنې پړه تر طالبانې خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. د خبر ایجنسۍ په باړه کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال خپلو کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. پرون له مشالډو سره په خپلو خبرو کې دوی ویل چې کورونا، اسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي او د پاکو اوبو د نشتوالي په ګډون نور یو شمېر ستونزې لري. د باړې سیمې یو مشر ابراهیم افریدي وایي حکومت لره پکار دي چې کډوالو ته له ستنېدو مخکې ټول اسانتیاوې برابرې کړي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کړل شوو د باړې د کاخېلو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ سرته رسېدلې او ډېر ضر به د نورو قانونو لپاره هم د ستنېدو پلان اعلان کړي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو له کرکټ میدان ځان سره په بوتلو ځوانانو کې څلیرش خوشی کړی دی. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریا خیل پرون مشال لوته ویل چې وسلوالو د غزوانان د قومي مشرانو په هڅو جرګو را خوشی کړی او درې تنه لا هم له هغوی سره برمته دي. دی وایي برمته شو کسانو هیڅ ډول حکومتي دنده نه درلوده، ټول یې د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي دي. یاد وي چې وسلوالو د زیارت په ورځو په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان برید کړی و چې نهو کسانو ته د مرګ ژوبله اړولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره برمته بیولی وو. د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عرب دولتي ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده ښار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی. د سعودي عرب جازونو تېره ورځو د پمپلټو په غورځولو سره د هغه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د سیمې په وخت تر 2 بجو دا ښار پرېږدي. په همدې حال کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د حوثي یاغیانو د موافقې په صورت کې بعد د مئی د میاشتې له 12 منټې څخه یو 15 ورځنی اوربند پیل شي تر څو په یمن کې ملکی خلکو ته بشري مرستې ورسول شي. د برتانیا په ټاکنو کې محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند درون اکثریت ترلاسه کړی. د ډیوډ کیمرون په مشرۍ کنزرویټیو ګوند په ټول ټاکنو کې خپل ټول سیال ګوندونه تر شا پرېښودل او له دې سره یې د راتلونکي دورې د واک چار یو ځل بیا د خپل ګوند په غاړه کړی. د محافظه کار ګوند غټ سیاسي مخالف په کارګر ګوند په پارلمان کې شاوخوا 15 څوکۍ بیللي. پرون ماسپښین ډیوډ کیمرون د ملکه الیزابت لیدو ته ورغی او له هغې سره یې د بندو دروازو تر شا خبرې وکړې. د برتانیا موجوده وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې ده چې په اروپایي ټولنه کې پاتې کېدو او یا له هغې څخه د وتلو په باب به یوه عمومي نظر پوښتنه وکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سرار عالم مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او بخښي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم په دې غړي کې ځینې مهم رپورټونه دادې. د پاکستان حکومت ویلي د هلیکاپټر پرونی پیښه چې پکې د ناروې او فلپاین د سفیران په ګډون 9 کسان وژل شوي د ترګري پیښه نه وه. د پاکستان انتخابی کمیشن د خیبر پښتونخوا کوز دیر په زمینی ټاکنو کې شزی د ووټ له حقه د محرومولو نوټس اخیستی خو شزی نه فعالې نڅ غواړي.
چې دغه قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټین ته ویل شو کته د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه نو موږ پتا باندې دا مقدمه کوو.
او په دوه منوای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې درته د جینو نورو موضوعاتو ترڅنګ په جلال آباد کې د انځوري ځنه د تون حال درکو چې پکې څو
پدې کې د جګړې نکرکا سوله غوښتنه د عدالت تامین او خلکو سره نیکی کول او د بشري حقوقو تامین دغه مسایل چې ننداري ته وړاندې شو.
د دې ترڅنګ برتانی، چین او روس په اړه رپورټونه لرو. د مشالې د سروسي او سم د خبرونه د پال رپورت. پاکستان چارواکو چې په وای چې په ګلګت بلوچستان کې د هغې هلیکاپټر چې د ناروې فلپاین سفیران او د انډونیشیا او ملایشیا د سفیرانو مېرمنې په کې مړه شوې تر ګورو نه دی وشتې، بلکې تخنیکی خرابې له امله رالوېدلې دي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې پاکستان وسلوال طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. رپورت ریاض مسخیر راکوي.
د جمعه په ورځ ماسخوتن اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو په وخت د خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري وویل چې دا یو تفریحي دوره وه او د 150 زیات سفیران او د هغوی د کورنۍ خلک ګلګت ته راوستي شوي وو او د دې مقصد پاکستان کې سیلګرۍ ته وده ورکول وو. د ده په خبره دې سلسله کې 4 هلیکاپټرې د ګلګت نه نلتر سیمې ته تللې چې پکې 2 په حفاظت سره کوزي شوي وې او دریم د کوزېدو په وخت را پرېوتو. د یو تپوس په جواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وه چې پیښه کې د ترهګرې هیڅ آثار په نظر نه دی راغلی. دی وی تکنیکی مسله وا او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی وو، بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو تکنیکی مسله وا چې ورسره هلیکاپټر راغلی. د نوموړي وینا وا چې پیخه کې جوبل شوی خلکو ته د علاج غوره اسانه ورکړي کیږي، خو د انډونیشیا د سفیر حالت ډیر ښه نه دی. د په خبره د پیخه پلټنې روان دي.
دی
وی پسندست توګه پوزی مشر راحیل شریف ته بریګیډیر په مشرۍ کې یو بورډ جوړ کړی چې د پیښې پلټنې وکړي او دغه بورډ خپل کار شروع کړی دی او ډېر ضرب پته ولګي چې د پیښې وجه سوا د وزیر اعظم نواز شریف په هدایاتو نن ټول ملک کې د یوې ورځې سوګ کیږي او کامی بیرغبا نیمکه خووي. وزیر اعظم درې وفاقي وزیرانو ته د مړو سره د هغې ملک ته د تلو هدایت هم کړی دی. یاد دی وی چې پرون د جمعې په ورځ د گلګت پنلتر سیمه کې د هلیکاپټر راپریوتو په یوه پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه او ځینې نور ژوبل شوي وو او طالبانو د دغې پیښې ذمهواري قبوله کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پښتونخوا کوزدر په زمینی ټاکنو کې ښځو ته د ووټ له حقه محرومولو نوټس اخیستې دي او په دې اړه باندې په خیبر پښتونخوا کې ښځینه فعالانو یو خبري غونډه کړې ده. دا چې انتخابي کمیشن څه ویلي دي، ریاض مسخیل زخه به یو ځل بیا تفصیل واورو.
کوزدر کې چې کوم زمینی انتخابات شوی چې کوم د سراج الحق د سینیټر جوړېدو وروسته دغه حلقه خالی شوې وه او په دې باندې مقابله وه. تېره ورځ نو هغې کې چې کم ټول اوټونه وو نو هغه خو څه د پاسه یو لاک 20 زره نه زیات اوټونه وو. دغرنګ د ښځو پکې هم د 50 زره نه زیات اوټونه وو او دغه چې کوم اوټونه وو نو دا اعزاز الملک چې کوم د جماعت اسلامي غړو نو هغه ګټلي. بادر خان د عوامي نیشنل ګوند هغه په دویم نمبر وو. خو په دې کې دغه خبره ډېره لویه راغلې وه چې را ښځو چې کوم د 50 زره نه زیات نو هغې پکې ووټ نو یو ووټ هم نو اچولې. د هغې وروسته په میډیا باندې مختلف خبرونه راغله او بیا پرون الیکشن کمیشن چې کوم دی نو بیا په دغه خبره باندې نوټس واغستو. په خپل یو چې کوم پریس ریلیز یا خبري خبر پاڼه جاری کړې په هغې کې لیکلي چې مونږه په دې خبره باندې مونږ ته ډېره اندېښنه ده چې ولې یوې ښځې هم ووټ نه دی اچولې. آیا په دغه علاقه کې کم داسې حالات یا کمې داسې مسلې وي چې د هغې په وجه باندې ښځې ووټ اچولو ته نه دي پرېښودل شوي. دغه لړکی الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټري نه او د ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر نه د کم چې د کوزدیر ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر د هغه نه جواب غوښتلی. ورسره چې په دغه ووټونو کې کم اووه امیدوارانو د هغې ته هم لګلی چې هغې هم خپل جواب او خپل وضاحت وکړي چې ولې داسې قسم حالات جوړ شوي یا داسې څه وجه وه چې په هغې په وجه باندې ښځو چې کوم دي نو هغې ووټ نه دی اچولی یا ښځې د خپل ووټ یا د حق نه محروم کړی شوي. نو دې د 14 تاریخه پورې د روانې میاشتې 14 تاریخه پورې څه جواب ورکړي او د هغې وروسته به بیا الیکشن کمیشن نور چې څه فیصله کوي یا څه اکشن اخلي هغه فیصله به بیا دې وروسته کوي. تر 14 تاریخه پورې دې ته نوټس ورکړی دی.
دا ریاض مسخیل. خو د انتخابي کمیشن له لوري د خیبر پښتونخوا چارواکو تر نوټو سکول لمخه په پېښور کې د ښځو حقوقو د څاري او غیر حکومتي کمیشن هم تیر مازګر په خبر کانفرنس کې وښتن وکړه چې انتخابي کمیشن دې د لوور د رسمي ټاکنې غیر قانوني وګرځوي. په غونډه کې دا هم وویل چې باید حکومت یو داسې قانون جوړ کړي چې لمخې د هغو ګوندونو پر ضد کاروایی کوي چې ښځې د ووټ ورکولو له حقه محروموي. غلام غوث د دې تفصیل راکوي.
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د ښځو د حقونو د سارنې سرکاري کمیشن په کوزدیر کې په تازه زمینی ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لخوا ښځې د ووټونو ورکولو نه په لری ساتلو سختي نیوکې کړې دي او د ښځو د حقونو د سارنې د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې ده چې د زمینی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځول شي.
کانسټیټیوشن حق ورکړی دا غي حق او چلے شوی دی دا ډېر غلط کار شوی دی. موږ سرکار نه دا ریکوست کوو دا ډیماند کوو ریکوست نه ډیماند کوو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی چې کم ملک کې 32% پاپولیشن ریپرزینټ نه کی هغه ملک بس ترقی کی.
د دې خبري کانفرنس پر مهال د دیر د سیمې سره تعلق لرونکي د ښځو د حقوقو مبارزي شاد بیگم بیبي مشال ریډیو ته وویل چې پکاره ده حکومت داسې یو قانون جوړ کړي چې تر مخه د ښځو د ووټونو اچولو بغیر ټاکنې غیر قانوني وګرځولې شي.
د سیدا چې د پلوور دل کې چې کم سیمه ده د دی غون ته چې کم نور خوښ شته کم زیلې دي ملکن ډیویژن کې پټې کې دا اول نه ځل نه دی بلکې زه وایم چې زموږ خدا بس قسمت دي د 73 نه تر اوسه پورې زموږ په الټ په سیاسي عمل کې د ښځو شرکت هغه شانته نه دی کم چې سونه پر زور پکار دی. تر څو پورې چې حکومت پاکستان او د دې عدلیې سدیز قانون سازی نه کړی چې کفرت کا په کوم علاقه کې د ښځو ووټینګ نه شوه د هغه پولیټیکل پارټي رجستریشن چې دوی یو سیمبولیکلی په پاکستان کې نه منسوخ کړي چې د قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټي ته ویلې شو کتا د دې پولیټیکل ښځو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه موږ په تا باندې دا مقدمه کوو.
شاد بیگم بی بی زیاتوی چې کچيري سیاسي ګوندونه وواړي نو سرنګ چې دوی له د خزو د ووټ اچولونه د منکولو چل ورزي نو دوی له دا چل هم ورزي چې سرنګ به خزي ووټ اچولو ته هڅوي
او خزي چې کوم دوی د خزو په پولیټیکل پارټیسیپیشن ته اګری نه دا پولیټیکل پارټیانی چې په کوم ورځ دوی د ځنه اګری شو د پولیټیکل پارټیانو له څنګه د بنچ ورزي دوی د خزو د فریډم ورکول چلم ورزي
د خزو د حقوقو د سرنی صوبایي کمیشن په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې دوی به په صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن هر ډول فشار اچوي چې د مئی په 1.5 نیټه بلدیاتي ټاکنو کې په هیڅ یو ځای کې په ټاکنو کې خزي د خپل رای ورکولو نه پاتې نشي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا شند عوامي نشل ګوند دی مرکزی مشر د پارلمان په خوانی غړي بشرا ګوهر د کوز در په انتخاباتو کې شوت ته د ووټ ته حق نور کول پرځت په الیکشن کمیشن کې وی تراس داخل کړي. خو د جمهور اسلامي امیر سراج الحق بیا وایي شزي په خپل رائے ورکول ته نه دی حاضر سوي. شاهین بونیرای په دې اړه رپورت لري.
د پښتونخوا د کوز در د حلقه 95 په ضمني انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جماعت اسلامي کاندید اعزاز الملک 3098 ووټونه اخیستي دي او بریالي ګرځول شوی دی. د هغه په مقابله کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید بهادر خان 14022 ووټونه اخیستي دي. د کوز در په دا حلقه کې د خزو 35,819 رجسټرډ ووټونه دي. خو ولې د راپورونو تر مخه په دغه زمینی انتخاباتو کې یوې خزې هم خپل رای نه دا ورکړې؟ د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر او د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر مشال لیډو سره په یو مرکه کې ویلي په مقامی کچ ټول سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي چې خزې د ووټ یا رای اچولو د حق نه بې برخې کړي دي. بشرا گوہر زیاته کړه چې د دې پرځدې په الیکشن کمیشن کې خپل اعتراض جمع کړی دی.
د لارډم چیف الیکشن کمشنر دفتر ته او ما ورته یو ریټن کمپلینټ ورکړی دی او زما په خیال دی چې زما څه شک نه دی په کار چې ټول لوکلی انوالو دي په دې کې. ما ورته ویلي چې یو خو نوټس دی والی په خپل ځکه چې 53,000+ چه ووٹرز ہی ریجسٹرڈ ووٹرز ہی آئی کی یو کس ام ووٹ وا نہ چاہیے نو دا خو یو سیریس خبر ہے او آدے دا دے پروف ہو گئی چه دل تک یو اگریمنٹ شوید ٹھیک تے زان دے مطمئن کی نوٹس دے والی او دے پر بیسز وان دے دا الیکشن نل اینڈ وائڈ کی.
د قانوني چارو کارپو شیر محمد ایڈوکیٹ وای خزی د رائے د حق نه بے برخی کول د پاکستان د دستور پر ضد او عمل دی. خو الیکشن کمیشن دا انتخابات هله ابس ګرځولی شي کله چې د دې پاخه ثبوتونه وی چې د رایو پور کولو کې د خزو مخنیول شوی ده. نو موړی وویل
زما خپل رائے دا چې دې کمپلینټ باندې الیکشن کمیشن دا الیکشن نه لمر شي کوي حکومت الیکشن کمیشن دا جوڑے گی اسٹیشن پر آوالی دا ووٹر چدی دا گرمی میں یعنی ہلکے ووٹر چدی خاص کرانا دا دے آگو منہ کو سبوت پکار بھی.
بلخوا د جماعت اسلامی امیر سراج الحق د زیارت په ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې د هغوی ګوند د خزو په ووټونو سره بندیز نه دی لګولې او خزه په خپل خوخه رای اچولو ته نه دی حاضر شوی.
شاهین بونه رای ولکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نامعلوم وسلوال د خیبر پښتونخوا په سواد کې د امن کمیټې غړی وشلې دي. چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د امن کمیټې اته غړي وشل شوي دي. د سواد لویه برخه یو وخت وسلوالو طالبانو په واک کې وه خو په 2009 کال کې فوج عملیات وکړل او سیمه بیرته په کنټرول کې واخیستله. که څه هم ځای خلک تر ډېره حده له امنیت ډاډمن دي خو وایي اوس هم هدفې وژنې دوام لري. په دې اړه مو د سواد قومي جرګې له ویاند احمد شاه سره مرکه کړې او له هغه مو پوښتلي چې دوی له امنیت څومره
امن بحال شہر ہے او خلق د خپل د جن حالی زلی چری اگر روانی دی او کم خلق چې دل تک د دې حالات باندې आवाज پور تکي اگر د معاشري چې کم اغا اپینین لیډرز دی د معاشري سترګي دی او د وسم خطرې دی او په خصوصي توګه باندې چې کم خلق د امن کمیټانو سره پای کې شامل دي او یا د جرګو ممبران دي یا داسې پارټیانو ممبران دي چې آغا د دې ملټنسي خلاف دي نو هغه د وسم دغه فکر روانه ده او وقتن په وقتن هغه ټارګټ کیږي.
خو مچا یو بل اهم سوال دا دی چې ډیر وخت یعنی زیاتره د وجل کسان خو دی یا د جرګې دی یا وجل سوي یا د امن کمیټې دی، خو هلته د پاکستان فوج هم موجوده دی، پولیس هم موجوده دی، د هغو د وژلو دومره زیات خبر نه راځي لکه کوم چې د امن کمیټې یا د جرګو راځي، یا که هغه هم وژل کیږي کنه د هغو وژنه ډیره کمه ده.
نه دي، د هغو وژنه خو تقریبا وس نشته، ځکه چې دا ډېر وخت شوی دی د پولیس یا د آرمی د خلکو وژنې تقریبا ختم شوي دي په دې ورځو کې.
وجه څه ده چې ځکه چې اصل خو د طالبانو تکه ماتې ورکړې ده که جګړه کړې ده، هغه مخامخ فریق خو هغه دي، هغه نه وژل کېږي، تاسو د جرګې یا د امن کمیټې غړي وژل کېږي.
خو دا خبره ده چې هغه کوم اپریشن چې شوی د هغې نه وروستو دلته چې کوم دهشتګردي هغه کافي کمزوري شوي دي، او د دې هغه پاور نشته چې اوس په آرمی باندې یا د پولیسو په خلکو باندې ورشي، او کوم چې د جرګو یا د امن کمیټې خلک وژل کېږي نو په هغې باندې خلک ګوته پورته کوي چې آیا دا واقعي د دهشتګردو هدفونه دي، او که بل په دې ملک داسې قوتونه دي یا د بهر ملک یا د ملک دننه داسې خلک شته چې هغه په مختلف بیت کې راځي او دا خلک وژني. ځکه چې تر اوسه پورې څومره خلک هم وژل شوي دي، د هغې د یو کس هم هغه ټارګټ کلت شي دي، ښایي یو کس تر اوسه نه دی نیولی شوی چې دا هغه کس دی، او دا مونږ عوام ته پېښ کړو یا مونږ عدالت ته پېښ کړو یا د قانون له لارې هغو ته سزا میلاو شوه، نو بس هره پېره دا وه چې نامعلوم افراد دا کس ټارګټ کړو او بس دغه سین نه غیب شي.
ستاسو د سوات چې کومه کامی جرګه ده دی او د امن کمیټې خپل له پولیسو سره له حکومت سره او له فوج سره تعلق شدی کنه؟ ستاسو په منځ کې هم ځینې اختلاف شته؟
د امن کمیټې خو بنیادی طور دا هغه خلک ته چې کوم د آرمی سره یا د پولیسو سره لکه داغو خلک ته مطلب په دې امن راوستو کې داغو سره ډېر زیات هیلپ کړی دی، او تر څو چې د سوات قومي جرګې دی نو په دې کې په بعضې ایشوز باندې زموږ د آرمی سره یا د لا انفورسینګ ایجنسی سره اختلافات شته، یو مین قصه خو دا وه چې کله دلته په سوات کې دا خبره چې موږ دلته کینټونمنټ جوړو، نو د سوات قومي جرګې دا موقف و یار تاسو به شک کینټونمنټ جوړ کړئ، خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تپوسونه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشاله دی، دې د ځمکې په خپل دغه باندې په خپل سویټ ویل باندې یا په خپل مرضی باندې دې کینټونمنټ ته پاره ورکړي، او کدا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې کوم زریز مکی دې ځکه چې سوار کې ځمکه ډېره تنګه ده په دې دې نه جوړیږي، خو دا غونو طرف ته بیا لاړ شي او البته کې جوړ کینو پټې باندې زموږ یو اختلاف وو.
تاسو او د دوی ترمنځ کوم اختلاف وو؟ هغه مسله اوس حل شو د چاونې کنه؟
نه، مسله خو نه حل شوې، د سوات خلکو نو وسم دا تاسو نه شوې، خو دیم غلی شوې دي تر اوسه پاره کې د پرمختګ چې کوم ډېر پټې ځای باندې روانو، نو تر اوسه هغه حالات څه نارمل شانت دي، سو خبره نه کوي وسو چې دی هغه اراده تر کړې ده او کده اراده لوا عملی شکل ورکړي.
داو دا فرطه از او بخشی دا سوات کومی جرگی ویاند احمد شاسل مشالی دوسری خبری کولی. خلطه بیا دا فرطه قدرتی آفتونو سر دا مواردزی داره اف ڈی ایم ای وای باڑی تا دا کاخیر و کدوالو دستن دو عمل پای ترس ولی اداره زیتوی چه اوز با دا نور و قبیلو دستنو رو کار پیلوی چروکی وی شاخوه شل زرا کاخیر کدوال هستان سویدی. تفصیل لفرحات شنواری آورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د مارچ شلمې نیټې نه تر اوسه پورې د باډیا کاخیل خواوشا شل زره کورنۍ خپل کورونو ته ستنې کړې دي، او د رجستر شو کورنۍ د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی، او دې نه پس به ډېر زر د نورو قومونو د واپسۍ نیټې هم اعلان کړي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د ستنېدو په وخت هرې کورنۍ ته د موبایل سم او د ای ټی ایم کارت په ذریعہ 15,000 روپے مالی مرسته ورکوي، او د سره سره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. خو په دې ورستو کې باډیا کاخیلو تاسو تون شوی نظر پر د مشال ریډیو ته وای چې دلته یو شمیر سانتیاو ته اړتیا لري.
نو مسالې خدل ته مونږ دالي چې مونږ دی وګو مسالم د کورونا خراب شوی دی نو دا مسالې خو مونږ زیات دی چې کوم سکولونه دی او هسپتالونه دی هر څه دی مونږ ګران شوی نو دغه شاین مونږ ته سخت ضرورت دی چې حکومت مونږ سره دا تاونه کوي دا شاین مونږ ته جوړ کړي. فلحال هم مونږ کورونا مسالم د زکه چې کورونا ګران شوی دی.
او د باډی مشر ابراهیم پردای وای چې حکومت کوم قومونه ستنوي نو باید د ژوند بنیادی اسانتیا او بندوبست ورته د مخکې نه کوي.
نو په کور دی چې دغه نه مخکې مخکې د مونږ د صحت د تعلیم د روډ د دغه شیانو بندوبست وکړي او چې دا لوکل مونږ څو چې لکه پاسونتی سره لور شو د مې کوم بچی چې واپس درومي آ چې په سکولونو کې د ښه شي مې کورونه ورون شوي دي نشته دی. تعلیمي چې څومره درزګه دی یوه نشته دی. صحت ته پوره چې چه دی هسپتالونه دي دا نشته دی. روډ نشته دی.
او د اکاخیلو یو مشر عبدالمیران پردي هم د کډوالو شکایتونه صداسې وړاندې کړل
چې ډېرو خلکو مشکلات دی چې چا ته لس زره روپۍ میلاو شولې چند کسانو ته اوجودو ته نه دي میلاو زیات نه زیات تکلیف ته اوبه دی. حکومت چې وویل چې اول د اوبو بندوبست کوي هغې نه وروسته دی بیا هغه علاقه نشي برای مهرباني کړی چې مو د اول د اوبو او سره جخت بجلی بندوبست وکړي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي ترقیاتي پیکیج او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته به په باړه کې ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي او د خلکو د اوبو صحت تعلیم او د سرکونو ستونزې به هوارې شي. یاد دی وی چې باړه د روان کال د فروری په میاشت کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او اوس ورته د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ډېرې تیرې دوشنبه پر ورځ هند او ایران د چابهار بندر د پراخولو د لانور فعال کولو پر تړون لاسلیک وکړ. د کارپوهانو په وینا له دې سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارت نور هم پراخ سي. دواړه هیوادونه له مودو راهیسې هڅه کوي چې د دوه اړخیزه سوداګرۍ لپاره د پاکستان لاره استعمال کړي خو لا هم پکې بریالي سوي نه دي. آیا د چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټه ورسوي او دا به د پاکستان سوداګر اغېزمن کړي او که څنګه؟ په دې اړه رپورټ وړاندې کوو. د چابهار بندر د پراخولو او د لانور فعال کولو پر تړون د دوشنبه په ورځ د ایران او هند د ترانسپورټ وزیرانو په تهران کې لاسلیک وکړ. له دې سره به اوس افغانستان د اوبو د لارې له هند سره وصل سي. که څه هم هند او افغانستان هڅه کوي چې د خپل منځي تجارت لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي خو د اسلام آباد او نوې ډیلی سیاسي رقابتونه په دې کې مهم خنډونه دي. افغان سوداګر له مودو راهیسې شکایت کوي چې اسلام آباد د تړونونو او ژمنو سربیره هم له هند څخه د سامانونو راواردولو او صادرولو په برخه کې همکاري نه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخش حافظي وایي هند او افغانستان کولای سي چې د ایران چابهار بندر د یو متبادل په توګه وکاروي.
چابهار یو د افغانستان لپاره مجبوري لاره ده که چیرې پاکستان زوزیتي وکړي او مشکلات خلق کړي موږ ته نو موږ به له لارې نه لوکتل دي چې چابهار او پادی شرایط کی د کراچی له لارې سوداګری ممتازان ته باندې او د واګي سره خلاص یاران دي.
دا چې افغان سوداګر ورلمخه د ایران بندر عباس د سوداګریزو حلوزلو لپاره کاروي خو د افغانستان سوداګری خونو مرستیال خانجان الکوزی وای چې جابهار بندر په پرتلیز توګه ګټه وردی.
بندر عباس د پاکستان د چابهار د 300 کیلومتر پورې منځ ته رسیدي او لکن هاشي منته په دې ډول چې نیمروز د عراق په نسبت باندې کابل ته قندهار ته او مرکزی افغانستان ته نږدې دی نو په دې خاطر باندې موږ ته خاص اهمیت لري.
افغانستان له لسیزو راهیسې پاکستان د ترانزیټي لارې په توګه استعمالوي چې ورځخه په زرګونو پاکستانیان هم اقتصادي ګټه پورته کوي خو د پاکستان قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو یو مشر حکیم شنواری وایي کله چې افغان سوداګرو د ایران د لارې تجارت ته مخه کړې دوی له زیان سره مخامخ شوي دي.
آلریډي دوی لګیا دي افغانستان د ایران د لارې د بندر عباس لارې هغه چې څومره کاروبار دی هغه چې څومره امپورټ دی تقریبا 50% نه زیات مغه طرف نه شوی دی نو دې خلک خو مخکې نه متاثر وي او که چېرې د هند حکومت باندې هغوی کومه بله اسانه لار ومومي نو بیا خو زه داسې فکر کوم چې دا 50% چې کوم لږ ډېر پاتې دا به منځ نه لاړ شي خو دې خیبر پختونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوالو دي کا ترانسپورټران دي کا کلیرنګ ایجنټس دي کا تورخام کې ناست دي که په پېښور کې ناست دي او که په کراچۍ کې ناست دي نو هغه به بېخي بس دفتر کول شي دفتر یې بې بندې شي او دا په دې سره خو به زرونه کورنۍ بې روزګار شي.
ځینې اقتصادي کارپوهان فکر کوي چې کچېری پاکستان د تجارت په برخه کې د افغانستان او هند اندېښنو ته جواب ونه وایي، نو شاید د هند، ایران او افغانستان ترمنځ په رامنځته کېدونکې سوداګریزه او اقتصادي همکارۍ کې دغه هیواد شاته پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
لسنیمې بجې شوي. سرالله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان ویلی دی چې پرون په گلګت بلتستان کې د پاکستانی فوج هلیکاپټر چې د ناروې او فلپاینز سفیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو مېرمنې پکې مړې شوې، د تکنیکی خرابۍ له وجې راپرېوتې او د پیښې تر شا د درګرو لاس نشته. د پاکستان د بنو چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری پرون ماسخوتن په خپله خبري غونډه کې ویل چې دغه هلیکاپټر کې ټول 19 کسان ناست وو. د ده په خبره د هلیکاپټر پایلټان هم وژل شوي دي او په جوبل شوو کسانو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیشیا، لبنان، سویډن او د رومانیا د سفیرانو په ګډون اته کسان بهرانیان دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلی چې وایي د کوزیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو ضمني انتخاباتو کې ښځې له ووټونو اچولو منع کړل شوې وي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسله والو په ډزو وژلی. د چارباغ پولیس ثانې مشر او نن مشال دی ته ویل چې تیر شپه په دې سیمه کې نڅرګند وسله والو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سره جوبل کړو چې هسپتال ته یې په لاره سا ورکړه. د وژنې په طریقې طالبانې خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. د زیارت د ورځې په ماسپښین د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسله والو د کرکټ په میدان کې برید کړی وو چې نهو کسانو ته د مرجو بلوړولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره بوتلي وو. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل پر مشال دی ویل چې وسله والو د ویش برم د شو کسانو له ډلې څخه څلویښت تنه د قومي مشرانو په هڅو جرګو راخوشي کړي. د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې له غزا یې ووځي. د سعودي عرب دولتي ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده ښار د روسي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی او د برسانیا په ټاکنو کې محافظه کار یا کنزر اوټیو ګوندونو اکثریت ترلاسه کړی.
سراره لمومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم سراج زهیر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وای پاکستان هند ته خبردارې ورکړې دي چې هغه د پاکستان په کورونو معاملو کې مداخلت نه کوي او لدی ډډه وکړي. ادریه د پاکستانی تجزیه کارانو لخلې لیکي چې تر هغه یو ملک ترهګری سر نشي راپورته کولی تر څو چې ورته په داخلي او خارجي کچ د یوې ډلې یا ایجنسی مرسته نوي ترلاسه او پاکستان له یوې اوږدې مودې راهسې د دې عذاب سره مخ دی. خو سوال دلته دا راپورته کیږي چې اخر په پاکستان کې ترهګری ولی نه ختمیږي، ترهګرو ته جدید وسله له کومې خوا راځي او د دوی مالی مرستې څوک کوي؟ د غرنګ بلوچستان کې هم ترهګرۍ د خاتمې نوم نه اخلي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشر کورسپاڼې خپلې ادارې د دیر په زمینی انتخاباتو باندې لیکلې او وایي چې د دیر په حلقه 95 جندول کې په زمینی انتخاباتو کې د زنانو لپاره جوړ کړل شوي پولینګ بوتونو کې هیڅ یوې زنانې هم ووټ نه دی اچولې، کوم چې د الیکشن کمیشن لپاره د فکر وړ خبره ده او د کومې نه چې معلومیږي دغلته زنانه د وټونو اچولو نه منع کړی شوې دي. له دې وړاندې په دیر کې سیاسي جماعتونو زنانه په وټونو کې د نه شاملېدو لوزنامه کړې وه، خو که وکتل شي نو دا ځل خو هیڅ لوزنامه نه وه شوې او بیا هم زنانه وټونو اچولو ته را نغلې. درې وړاندې لیکي چې داسې ښکاري په دیر کې د وټونو په معامله کې د زنانو په حقونو ورکولو بندیز لګېدلې چې دوی رای کارولو ته هم پرې نه ښودې شوې. درې اخر کې وایي چې دې لړکې د سیاسي ډلو خاموش مفاهمت یو غیر سیاسی عمل دی. زنانو ته حقوق ورکول او د دوی به اختیار جوړیدل هله ممکن کېدی شي چې په هر شعبه کې یې ځان سره شریک کړي او د دوی رائے او مشورو ته اهمیت ورکړل شي. باید چې الیکشن کمیشن دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي. د
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپانه لیکي چې په پاکستان کې تعلیمي ادارو ذمواري جوړې شي چې په لنجبنو مسلو بحثونه وکړي نه چې حکومتي دریس خپل کړي. بلخوا ګارډین رسپانه په کابل کې د فرخندې د قتل وروسته په افغانستان کې د ښځو حالت ته کتنه کړې ده. ګل آیاس نور تفصیل لري.
ڈان ورسپان لکھی چی پا بلوچستان کی پا زور دا ورکہ کل شو کسانو پا موضوع پا کراچی پا ہنتون کی ٹاکل شوی سمینار دا زنڈولو ولنو او دا دغی غنڈی زنڈولو لپارا زڑی طریقی خپلی کل شوی چی خلکی را پارا ولی دی او دی موضوع نو شورت مندل دی ورسپان لکھی سوک ہم یقینی ندی چی دغی غنڈی تبا ماما قدیر فرزان مجید او محمد علی تالپور وینا وکڑی دغه غونډه د تیر چهارشنبه په ورځ ټاکل شوې و خو د نهې په ورځ د کراچۍ په هنتون انتظامی د غونډې منتظمینو ته ویل چې د غونډې اجازه نشي ورکولې ورسپان لیکي چې د تعلیمي ادارو کارداوي چې په لانجمنو مسلو بحثونه وکړي نه چې د حکومتي ادارو اثر لاندې راشي ورسپان زیاتوي چې تعلیمي ادارو لا نه ده پکار چې حکومتي دریس خپل کړي ڈان ورسپان لیکي چې د کراچۍ په هنتون هم ځینې اندېښنې د پام وړ دي خو د دې هر څه باوجود د په هنتون انتظامی له نه و پکار چې د ورکړل شوو کسانو په موضوع یې غونډه ځنډولې وي بلخوا ګارډین ورسپانې په کابل کې په تېره مارچ میاشت کې د یوې ځوان انجینیر فرخوندي د سوځولو او وژلو په اړه مقاله خپره کړې چې څرنګه د فرخوندي قتل افغانستان بدل کړی دی ورسپان لیکي چې په فرخوندي د دروغو تورونه پورې کړل شوي وو چې د قرآن پاک پاڼې یې سوځولې دي په روانه اونۍ کې د افغانستان لوی سارنوال د نورلسو پولیسوالو په ګډون په نهه څلوېښتو کسانو د فرخوندي د قتل تور لګولی دی خو د فرخوندي کورنۍ ته انصاف نه دی میلاو شوی ځکه یو څو فعالان په کابل کې راغونډ شوي ول او د فرخوندي قصې یې وړاندې کولې د دوی په وینا فرخوندي د قرآن پاک پاڼې نه وي سوځولي او هغه یو ښه ملګري او لور وه ورسپان لیکي چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې ښځې د ناسمو روایتونو پر ضد مبارزه کوي په دې کې بدلون ډېر په قلاره کتل کیږي خو اوس د 3 میلیون نه زیات نجونې په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي په زرګونو جنکۍ په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او هر کال په دې شمېره کې اضافه کیږي د دې ترڅنګ د سیاست تعلیم صحت او نورو څانګو کې هم ښځې برخه اخلي ګارډین ورسپان لیکي چې زیاتره خلک په دې اند دي چې د فرخوندي قتل د بدلون نقطه ده په زرګونو خلکو د فرخوندي د قتل پر ضد په کابل کې مظاهرې کړې په دې کې شامل یو ښځې نارې وهلې چې موږ ټول فرخوندي یو
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د لومړي ځل لپاره چینی ځواکونه په ماسکو کې په یو پوځي پریډ یا رسمي گزشت کې برخه اخلي بلخوا روس او چین په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي دا تړونونه روس ته د چین د ولسمشر شي چینګ پینګ په حق سفر کې لاسلیک شو چې د دوه نړیوالې جګړې د ختمېدو د عوامي کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسم کې د ګډون لپاره تللی دي تفصیل فریبا ظاهر راکړي
ټاکل شوی نن د لومړي ځل لپاره چینایي ځواکونه په مسکو کې په یو پریډ یا پوځي رسم گزشت کې برخه واخلي دغه پوځي پریډ په دوهمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو د ماتې داویې میکلیزې په مناسبت په مسکو کې ترسره کیږي د چین ولسمشر په همدې مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی ولادیمیر پوتین د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د دواړو هیوادونو د ملکي تلفاتو یادونه وکړه او ویل چې دغه دواړه هیوادونه په یاد جګړې کې تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي د یو شوروي اتحاد او چین هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو ډیر له دوهمې نړیوالې جګړې څخه اغیزمن شوي دي دا ځکه چې دواړو هم شوروي اتحاد او هم د چین د خلکو جمهوریت په خپلو هیوادونو کې تر ټولو ډیر ملکي تلفات زغملي دي په همدې حال کې شي جن پینګ هم د روسیې ولسمشر ته په هغو مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې چې په همدې مناسبت د سپتمبر پر 3 نیټه په چین کې جوړیږي پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ومنه ولسمشر شي وویل چې داسې ښکاري چې پیکینګ او مسکو د ډیرو نړیوالو مسایلو په اړه ورته نظر لري په همدې حال کې د روسیې او چین مشرانو په خپلو کې یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړه ولادیمیر پوتین د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال چین د روسیې ستراتیژیک او عمده شریک وباله په دې تړونونو کې یوې د هغه چټک اورګاډي په جوړېدو کې د چین پانګونه ده چې مسکو د قزاقستان له ولګا شار سره نښلوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې چین د دې پروژې د مالي لګښت ورکولو موافقه کړې ده پر دې پروژې شاوخوا 300 میلیارد روبل لګښت راځي چې د 5.29 میلیارد ډالرو معادل دي پوتین وویل دواړو لورو د انرژي پر پروژو هم بحث کړی دی چې نتیجه یې د ده په خبره د پام وړ ده تیر کال چین او روسیه د 400 میلیارد ډالرو په ارزښت د 1.5 کلونو لپاره د انرژي یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به روسیه هر کال چین ته 80 میلیارد متر مکعب ګاز ورکوي پوتین وایي د دغه پروژې د عمل کېدو او د ګازو د انتقال لپاره په روسیه کې د نلیک جوړول پیل شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به د چین په خاوره کې هم پر دې نلیک کار پیل شي
فرخنده د وبخشه د فریبې ظاهر ریپورت ماوري دي. د برتانی د عام ټاکنو بشپړې نتیجې شي چې محافظه کار ګوند کنزرویټیو پارټي غوڅ اکثریت ترلاسه کړی دي. د ګوند د شپږنیم سو په ایوان کې 301 چوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند سیال لیبر پارټي 202 چوکۍ وګټلې. د کنزرویټیو ګوند مشر او برتانی وزیر اعظم پرون ویلي چې د انتخابي مهم پر مهال کړې وعده به سرته رسوي. په دغو انتخاباتو کې نه پاکستاني نژاد برتانویان هم د پارلمان غړي جوړ شوي دي. د نورو توکمنو توکم په ترڅنګ په لکونو پاکستانیان افغانان په برتانیا کې له لسیزو راهیسې ژوند کوي. په انتخابي هلو ځلو کې د پاکستانیو افغانانو د رول او ستونزو په اړه مو په لندن کې میشت افغاني او د لیبر ګوند د انتخابي مهم یوې فعالې پیمانه اسد سره مرکه کړې. له نوموړي په سر کې پوښتلې چې دا چې اوس انتخابات کنزرویټیو ګوند ګټلي نو آیا د دغې پارټۍ په پالیسیانو کې داسې څه شته چې دا هلته میشتو افغانانو په ګټه وي؟
فعلاً کنزرویتیو پارٹی دون ویلی نه چې موږ د مرجان مارج خلک لپاره کومک نه کوو. هر څوک خپل نظر لري او مخصوصا افغانان ډېر خپل بزنس او دا شیان لري. دلته په لندن کې مخصوصا سړی خلک دوی شاید د کنزرویتیو پارٹی لپاره رایم ورکوي او
ستاسو په خیال باندې دغه انتخاباتو کې دا اوسې اوسو په دې کې پښتنو یا افغانانو رای چاته ډېرې ورکي؟
په لندن کې څه فکر کوم د کارګر ډېر رای ورکړی دی. خو داسې کسان هم شته چې مثلا لکه چې ما له مخه وویل چې ډېر خپل بزنس لري او کنزرویټیو پارټي داسې پارټي دی چې ښودلی ته خلک ته چې موږ یعنې د بزنس پارټي یو او شاید افغانان دوی ته هم رای ورکړي. خو په تاریخ کې موږ نه پوهېږو ځکه چې افغانان دلته ډېر وخت اوسېدلی نه دي او دونه لکه کانکریټ پارټي نیولی نه ده چې دوی کوم حزب یا کوم غوند چوز کړی دی.
خو په دې کې پاکستانیان هم ډېر زیات میشتي خپل پاکستانیان یا په دې انتخاباتو کې څوک کامیاب شوی وي یا د خلکو رایه زیاتره چاله
تللې؟ نه پاکستانیان کامیاب شوی دي په دغه انتخابات کې او پاکستانیان ډېر د کارګر حزب سره کار کوي.
وجه څه ده؟
وجه دا ده ځکه چې پالستیان د خلک لپاره شده او دا بل دا دی چې کامن ویلث کنټري دی پاکستان او لیبر پارټي ډېر داسې حزبونه شته په پاکستان کې چې د لیبر پارټي سره لکه پارټنرشپ لري. مثلا پی 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 پاکستان کې د کارګر حزب سره افیلیټډ پارټي دی. دا یو مثلا پاکستانیان دلته ډېر وخت اوسېدلی دي او دوی خپل ځان ډېر په سیاست او مخصوصا د کارګر حزب په سیاست کې شامل کړی دی خپل ځان.
خو دې کې یعنی په خپل یعنی کومه سره ووي شو د افغانانو هغه کمې ستونزې دي چې هغه ته په پالیسی کې ځای ورکړل سي هر هغه ګوند چې په واک کې وي؟
په پالیسی کې زه فکر کوم اول دا دی د هاوسینګ یعنی کور پالیسی ځکه چې ډېر افغانان چې دلته راځي باید حکومت ته ځای ورکړي او بل موضوع دا دی چې د کار مثلا د خلک سره چې ډېر کوالیفیکیشن نه لري او غواړي چې خپل بزنس ولري یا داسې نو زه فکر کوم چې لیبرټي کومک کوي چې مثلا اپرنټسشپ یعنې دوی د یو څوک د لاس لاندې کار وکړي او زده کړي بیا ولاړ شي.
دا په لندن کې میشته افغانه پیمان اسد چې د کارګر ګوند د مهم د انتخابي مهم غړی و له مشال ریډیو سره خبرې کولې. او تاسو مشال ریډیو اوري
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ډوري اوس هم د باختر ستوري د بی کلټوري پروګرام درته وړاندې کوو. وړاندې کوم کې دی باز احمد عابد.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو په سلامونو مون مانزم باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د نوموتی شاعر ارواخات اسحاق ننګیال د ولسم تلین په یاد د غونډي ریپورت ولرو. بیا به په جلال آباد کې یو انزوریز نندارتون ته سر ورښکاره کړو او په آخره کې به د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو شپنی بنډار ته تم شو. لومړی رپورټ ترازو ارواخات اسحاق ننګیال چې کابو درې لسیزې وړاندې د یو نوښتګرد او علامتي شاعر په توګه پیژندل شوی و او د پام وړ شاعري یې کړې وه. د ثور د میاشتې نهمه نیټه یې له ولسم تلین سره برابره وه چې په کابل کې فرهنګي کړی و. د ارواخات یاد د یوې غونډې په ترس کې تازه کړ. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. دارواخات اسحاق ننګیال د ولسم تلینیات په کابل کې د فل فکری کړی او د افغانستان ټولنیز او رسنیز مرکز په ګډه د یوې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ چې بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د اسحاق ننګیال په یاد مقالې او وینا واورولې. په کابل کې د افغانستان د ټولنیز او رسنیز مرکز مشر محمد عاطف فقیرزاده د اسحاق ننګیال د ولسم تلین په موقع مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
ارواخات ننګیال د پښتو ژبې ادبیاتو شعر او شاعرۍ او په عمومي توګه د افغاني ټولنې لپاره فرهنګ لپاره او پښتو ژبې کې د سپین شعر بنسټ ایښودلی دی او داسې کسانو چې د ولس لپاره د خلکو لپاره یې خدمت کړی دی د هغو یادونه باید ځوان کهول ته دا پیغام باید ورکړل شي چې ننګیال صاحب د خپل ځان لپاره ژوند کړی نه و. هغه په 24 کلنۍ کې له نړۍ څخه تللی و خو ده د 100 کلو پنځونې کړي دي او کارونه یې کړي. دا موږ فرض وګڼله چې په دې باندې باید غونډه ونیسو، بحثونه پرې وشي، خبرې وشي، مقالې ولوستل شي. استادان لکه چې تاسو ولیدل راغلي و، بحثونه پرې وشول.
لیکوال او شاعر علمګل سحر چې لارواخات ننګیال سره نږدې پاتې شوی و او د هغه آثار یې په غور لوستي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل اسحاق ننګیال په خپل وخت کې د سو ګوتو په شمار شاعرانو کې حساب و.
کله چې موږ د شپږمې لسیزې شعر باندې بحث کوو، په دغه لسیزه کې یو قاطع تغییر راغی په شعر کې. شعر دغه د شعر نه د هنر خواته مخه کړه. په دې کې څو کسو ګوته شمار شاعرانو نقش درلود. په کابل کې ننګیال صاحب او څو کسان نور وو چې ننګیال صاحب د سر کتال شاعرانو څخه و. د ډېر کم وخت کې ډېرې بریاوې لاسته راوړې. یعنی هغه شعرونه چې موږ اوس هم ګورو، فکر کوو چې نن لیکل شوي دي، نوې خبرې بیا کولې.
د فل فکری کړی بیان لیکوال او شاعر ګلرحمن رحماني وایي اسحاق ننګیال چې په افغانستان کې د کورنۍ جنګونو په وړاندې د سولې او امن کوم پیغامونه ورکړي وو، اوس یې هم ساری نه موندل کېږي.
ننګیال صاحب یو ډېر عاطفي شاعر دی. دی له فطرت او طبیعت سره ژوره مینه لري. د چې د خپل ولس د خپلو کلو کوڅو په مینه کې څومره چیغې او نارې وهلې دي او خلکو ته یې د سولې او آبادۍ پیغام استولی، فکر نه کوم چې بل شاعر به کړی وي. ننګیال صاحب په خپله خاوره باندې مایان شاعر او انسان وو. تل یې همدا چیغې وهلې چې دا کلی ما ورانوي، که دا وران شو بیا به نه زه تاسو نه به تاسې نه به زه یم نه به دا سیندونه او نه به دا غرونه همدغه ستان دي. موږ به هم متاسفانه د سوالګرو او مهاجرو غوندې ژوند کوو او نن یې هغه پایلې ګورو. د شاعر ځینې وړاندوینې وروسته وروسته د دغه د مرګ نه یو په یو رښتیا کېږي، ثبوت ته رسېږي او دا د عالي او لوړو شاعرانو یوه ځانګړتیا ده.
ځوان شاعر او لیکوال واصل وصال وایي ارواخات ننګیال چې دی ټولنې ته څومره کار کړی او ټولنې هومره حق نه دی ادا کړی.
ننګیال صاحب په وزن باندې خلک مونږ ډیر کم لرو چې دومره کار خپل ژبې ته کړی وي، شعر ته کړی وي، نثر ته کړی وي. د هغه لومړی مراحلو کې د آزاد نظم او د شعر لپاره د کار کړی دی. نور خلک د ده لار تعقیبوي، نو ضرور ده چې باید دی باید ون منزل شي. له بده مرغه ملګرتیا او دوستي او روابط او اړیکې ډېر پالل کېږي. یو څوک پیژني، هغه ټولنې ته معرفي کوي چې کار یې ارزي که نه ارزي، مجبورن دی د ملګرتیا له مخې هغه ون منزي. خو دغسې مستحق خلکو ځای بیا نیول کېږي. ننګیال صاحب باید هر کال ون منزل شي. د ننګیال صاحب په آثارو باندې باید په پوهنتونونو کې مونوګرافونه ولیکل شي، ځکه چې دی مستحق دی.
دارواخات اسحاق ننګیال مشره زوی آرش ننګیال هم له فرهنګي کړیو او له حکومت نه ګیلمن ښکارېدو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زما پلار څومره اخلاص چې خپل ژبې ته درلود، څومره عقیده او ایمان چې په خپل هیواد او په خپل ژبې او خپل قام ته درلود، څومره کار چې د کړی دی په هغې کچې باندې د ده حق نه دی ادا شوی په ټوله کې. د ننګیال صاحب د مزار چارې نیمګړې پاتې سولې، له بلې خوا یو ښوونځی چې د زما د پلار په نامه په لغمان ولایت کې شوی و چې له یو کال وروسته ځینې کړی هغه لوحه لرې کړله، چې دا زما لپاره ډېر ځورونکی او حتی زموږ ټولې کورنۍ ته ډېر ځورونکې پېښه وه.
فرید تسکین چې یادې غونډې ته له پکتیا څخه راغلی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اسحاق ننګیال د فکر په اړه چې یې په غونډه کې له استادانو څه واورېدل، په خپله سیمه کې به یې د ځوانانو غوږونو ته رسوي.
هغه فکر چې د درلو د مینې د انسانیت لپاره څومره کار کولو، د شعر او ادب برخه کې، د نثر برخه کې، غواړم هغه فکر خپلو هیوادوالو ته، خپل پکتیاوالو ته ورسوم. او دلته راغلی یم چې د ده په فکر باندې نور استادان، مشران، شاعران، لیکوالان خبرې کوي، د هغوی نه ګټه واخلم.
دروخه د اسحاق ننګیال یو شمیر شعري او نثري ټولګې هم خپرې شوي چې سپېره ډاګونه، غوړېدلي بزغلي، هغه شیبې، هغه کلونه، ساسکي ساسکي او سیندونه هم ری شعري ټولګې دي. د سوري په نامه یو سمبولیک ناول خپور شوی او د سیند په منګي کې د مقالو ټولګه هم خپره شوې ده. اسحاق ننګیال د نن څخه 10 کاله پخوا په پېښور کې د زړه د درېدو له امله عمر او خاکي جسد یې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز تیره اونۍ د افغانستان د بیلابیلو وتلو انځورګرانو په لسګونو انځورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې د لیدونکو پام یې ورواړوو. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. دغه نندارتون چې د مئی په لومړۍ نیټه د ننګرهار په علمي او فرهنګي مرکز کې پرانستل شوی و، د هیواد د بیلابیلو انځورګرانو انځورونه پکې نندارې ته وړاندې شوي ول چې ګردو پکې د افغانستان د سولې په وړاندې پراته خنډونه او د ګاونډیو ملکونو او یو شمېر نړیوالو شوم هدفونه چې د افغانستان په وړاندې لري په خپلو انځورونو کې ترسیم کړي وو. د ننګرهار د علمي او فرهنګي مرکز مشر محمد داود وفا د دغه انزوریز نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ګویتان انسټیټیوټ او ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز په ګډه انزوریز نندارتون جوړ کړو. په دې نندارتون کې زموږ د وطن او چاپیریال د بیلابیلو برخو یو ډول عکاسي شوې وه. په دې کې د جګړې نه کرکه، سوله غوښتنه، د عدالت تامین او له خلکو سره نیکي کول او د بشري حقوقو تامین، دغه مسایل چې نندارې ته وړاندې شو او ګډونوالو یقینا چې په ډېره ښه وجار کلی وکړو.
نقاد او لیکوال انجینر ستان امیر زهیر چې له نندارتون څخه یې په غور لیدنه کړې وه، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټولو انځورونو کې د خپلې رنځورې ټولنې د بدبختیو تصویرونه سترګو ته ودرېدل.
کوم تصویرونه چې نن دلته نندارې ته وړاندې شوي دي، زموږ د ټولنې یو واقعي او رښتینی انځورګري پکې پرته ده. هر یو کې یو ډېر ژور پیغام پروت دی. حتی یو مې ولید توپ خوله ده، په خوله کې یو مرغۍ جاله جوړه کړې ده، هلته یو ګل راټوکېدلی پکې. د هر یو کې یو ډېر ژور پیغام دی او زموږ د ټولنې د دغه اوسنۍ بدبختې او رنځورې او په غم لړلې ټولنې یو ډېره ښکلې عکاسي شوې ده. او نن چې کوم ځوانان دلته راټول شوي دي، هر یو په ډېر شوق باندې ګوري. ډېر سترې ځکه د انځورګرۍ یو هنر په دې کې دی چې هر څوک د خپل برداشت سره سم پیغام ترې اخلي.
لیکوال او کره کتونکی محمد نعمان دوست وایي چې په هر انځور کې داسې څه شته چې لیدونکي په فکر کولو مجبوروي.
خلک وایي ځینې وخت یو انځور یو کتاب خبرې کوي، نو دا تقریبا ډېر زیات انځورونه او په حقیقت کې موږ څو کتابه خبرې ماته وسوي په ډېر کم وخت کې. د انځور یوه ګټه همدا سړی ذهني تلاش ته هڅوي او کله چې یو شی د ذهني تلاش محصول سي هغه سړی باندې خوب لګېږي. بله خبره دا چې په دې انځورونو کې زما ډېر خوښ سو، ډېر عالي پیغام لري، د حالاتو نقد هم کړی ده. زه فکر کوم د دغه شی انځورونو نندارتون یا دغه شی انځورونو ته کتل یوه ګټه دا ده چې خلک فکر کولو ته هڅوي، بله ګټه دا ده له هنر سره علاقه پیدا کی، او بل هغه دا چې ډیره وچت والی پیغام ورته ورکړي. د سوري په باره کې کتا سوس شانت اسو مولي در موږ سره یادې د افغانستان د سوم شوم اغراض درې شوم هدفونه لري، هغه په ډیر لند ټکو بیان کړو.
ځوان شاعر او لیکوال محمد قاسم زیر چې انزورونه یې په دقت سره لیدلی وو وایي چې هر انزور د افغانستان د وسنی حالت استازیتوب کوي.
انزورونه تک سره وګوري ډېر ژور پیغام پکې پروت دی، ډېر ښه فکر پکې پروت دی، موجوده حالات باندې غږېدلی دی او ډېر ترخه واقعیتونه پکې په ډېر هنرمند انداز سره تشریح شوي دي. یو ځوان په صفت ډېره مننه کوم د هغه چانه چې د پروګرام په لاره شولې ده. واقعا چې ډېر ښه انزورونه دي او ډېر ژور فکر د موجوده واقعیتونو سره پکې پروت دی.
د انزورونو په دې نندارتون کې د افغانستان د وتلو انزورګرانو محمد صابر پقیری، سالم احمد کوسار، محمد ضیا پرنیان، شیراقا رحیمی او محسن اسینی انزورونه نندارې ته وړاندې شوي وو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د وروستي کال د محصلینو شپنی بنډار ته تم کیږو. دغه آدم خانی نغمه د جلال آباد ښار لیوی فرهنګي حویلۍ څخه اورېدل کیږي، چرته چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د وروستي کال محصلین راټول شوي وو او په مشاعرې سربیره یې د خپلو څلور کلنو خاطرو په ویلو سره دوستانه بنډار ته ښکلا ور وبخله. د دغه پروګرام کوربه دیدار احمد معیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې مخکې تر دې چې ټولګیوال خپلو سیمو ته ستانه شي، د یادګار په توګه یې په دغه محفل کې راټول کړي دي.
د دې پروګرام د جوړیدانه هدف دا دی چې هغه محصلین چې د هیواد نور ولایتونو دي، هغوی چې دلته موږ سره څلورو کلنه دوره کې ملتیا لرله، هغه موږ په دې خاطر راغوښتي چې مخکې تر دې چې دغه ټولګیوال د هیواد نور ولایتونو ته خپلو کورونو ته دوی لاړ شي، نو دا پروګرام په دې خاطر باندې را بلل او مشاعره مو وکړه، خاطرې مو سره شریکې کړي او دغه دی اوس د موسیقۍ پروګرام ته ناست یو.
په دغه بنډار کې د ادبیاتو پوهنځي د څلورم کال محصلینو د خپلو خاطرو په شریکولو سربیره مشاعرې ته هم ځای ورکړی وو.
سپینه سپوږمۍ به ښکلې وي خو هومره ډېره نه ده، لکه ستا مخ د زلفو ول ترېنه چاپېره نه ده. تا چې خواږه ول راکتلي، زه اوس فکر کوم چې وخت اوښتی خو هغه شېبه لا تېره نه ده.
یو تن محصل چې کورنۍ په جنوبي پښتونخوا کې اوسېږي او خپله په ننګرهار پوهنتون کې د ادبیاتو پوهنځي د څلورم کال محصل دی، د دغه دوستانه بنډار په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نصیب لا نصیب دی جب و ادبیاتو پوهنځی د څلورم کال محصل یم. خپلې لومړنۍ زده کړې مې د کوټې ښار کې په احمدشاه بابا پولیس اکثر ته رسولې دي. یو میاشتې مخ پر هغه ته پاتې سو، نو دلته داسې یادګاري پروګرام نیولی. اوس د مشاعرې وروسته دا اوس داسې موسیقي پروګرام نیولی دی. دا اوس په پروګرام کې ناست دا ټایم او ډېر خوشحاله یم.
یو بل تن محصل چې د فراه ولایت سره تعلق لري وایي چې د محصلۍ څلور کلنې دورې ورته دا زمینه برابره کړه چې کتابونه وژباړي او ناولونه ولیکي.
سره لبی چې زه څلور کاله دلته محصل وم، ما کتابونه وژباړل چې هغه چاپ شو، خبره سو، ناولونه مې ولیکل، لمدې کیسې، شعري دوی ټولګې مې ولیکلې. چې دا ټول د زما د پانتون او د څلور کلن دورې او د ننګرهار برکت دی. د دې ترڅنګ مې زما یو ځینې هیله دا و چې زه یو وخت ژورنالیست کار وکړم، نو هغه د دې ننګرهار برکت و چې یو راډیو مې جوړ کړ فراه ولایت کې.
په دغه بنډار کې د ننګرهار یو تن محلي سندرغاړي د محصلینو په خوښه ګڼ شمېر سندرې هم وویلې. موسیقۍ دغه بنډار چې د شپې په لسو بجو پیل شوی و تر دوو بجو پورې دوام وکړ. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه همدومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.